ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
مسافر تلې تلې د جگن شوما دل مننا شي اوس سګو
مسافرې سخته خواري ده بارهن به ور څوک به ځای نه درکوینه
مسافرې پر اختیا هم چې سخته خواري ده نن مو د مسافرۍ په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو تاسو څنګه آیا کله مسافر کړی له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي
د ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد ولم لنګدې مې ولیدل
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري
مثال یو زوی له کور څخه وزي مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه په سر باندې نیسي
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړ خپل سفرونو نه پرېږدي
همدی حقله خبرې کوو په پایل کې د سفر لارغونتوب روخانه کوو ورپسې د مسافرات په وخت استونزې چېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کېدل درته وړاندې کوو د خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زواد مجبار خلې درته وړاندې کوو
د غسوک په سفر زی کور خالی شو خړپړې
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کېدل ادم څخنی ولې بیا تر دې دم دود دی څوک د نیستۍ او یار لغم مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنی چاپیریال مینې جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي مسافری که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي له بلې خوا بیا مسافرۍ انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 شپېته هیوادونه ګزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي
او مسافر تسوی خوار زسوم مسافر تسوی خوار زسوم خوار د مور څخه سفر ته دی لیږنه تر میلاد 3000 کاله په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی موخه وي مذهبي موخه باندې وي یا په اقتصادي موخه باندې وي او یا هم په سیاسي موخه باندې وي
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي د کابل د کارتیناو اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچې مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر غوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي و. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خره بلستنه مې پرې واچوله. په خواښو وطن کې موټر نه و، خصه تر کوره به په خلو تلو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کرار دلته خرې تور و خولندسه په خوب کې. وخت چې راجب سم یو چټي عمرداره کمپله راسره پرته وه، په بل وطن کې مسافرۍ کوم. نه خلاوه او نه د معشوقه وه، هېڅ هم نه و. دلته م د ګلانو له امله کوه پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. ورې کې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
دا چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالۍ له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه وو، له ډېرو تاریخي آباداتو سره او تاریخی آثار سره البته بلد ولم لنګدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبا چول، د قران شریف لاندې درې ځلې تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوروجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو او بسم الله وای. بیا لغه وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو. خپل کور باندې کوف کوو، که چیرې کور ته نه پاتې کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي. او خپل ځان باندې کوف کوو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو. او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه ځي لپاره د یو نفقې، خپل د یو ځان او فرزند او اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وي او کور ځان او فرزند یې دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی، بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بل رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړي دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودې. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې د سیاسري هم د ځان سره دی.
عادي خلک سفر کوي، ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږې او ترخې ټولې خبرې هېرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
کتاب سودی ځان پاک لر توه، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده، یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامه د خوشحال بابا دی، یو د هندکونامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثر لیکلي، په ډیر خواږه نثر لیکلي، په داسې نثر لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازدیګر هم دی، یخه شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړوم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو علال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه، د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده.
بله،
په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خواږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
لگ نارن در پسورو